سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو چې په ژوندۍ توګه بخبره شي خو ترغه مخ کې خبرونه یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مخته لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ د مظاهره شانو لړلې زینوې ازادي رادیو ته ویل چې د مظاهره لپاره لس دقیقې وروسته طالبانو په مظاهره کوونکو اوې ډزې وکړې او هغه یې سره جلا کړې خزو په خپل شعارونو کې یادول چې طالبانو د کار او زده کړو مخه نیولې او ډوډۍ ترې اخیستې ده خو د طالبانو د کورونې چار وزارت پر لاریونوالو خزو باندې هوایی ډزې رد کړې دي شاوخوا نهه میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي پاتې دي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي په کابل او مزار کې پرون څو چاودنې شوې چې له امله الکتر لګښت 14 کسان وژل شوي او تر دېرشو نور زیات ټپیان دي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي وسلوال برید شوی د کوهستان د لومړی سي د ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالمتین سعید دا وسلوال برید تایید کړ خو ویل چې هغه مرګ ژوبله نه ده وختي د ملي مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي خو طالبانو ویلي وسلوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته تللی و د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده دغه خبر تایید کړ او ویل چې د برادر د پرونی سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ییزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه هغه نور جزئیات ورنه کړل دا په لسو ورځو کې دویم لوړ پوړی طالب چارواکی دی چې پنچیر ته سفر کوي تر دې مخکې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم تېره اونۍ پنچیر ته تللی و دغه سفرونه وروسته له هغه کېږي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامې شي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ تر لنډې دمې وروسته اسدالله لودین ازادي په سپو کې پروګرام مخته وړي
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ له پایله د کورنیو اوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر ترجمه کې لاندې سرچینې مهمې بللې دي دوی د وړو او لویو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې ګړندې کړي او تازه یې ویلي چې ژربه د عیناکو مس د کیندنې چارې هم پیل شي همدا اونۍ د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون هم غونډه وکړه او یوې کمیټې ته یې دنده ورکړه چې د عیناکو کان تړون له تخنیکي پلوه بیا وارزوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان ازادي راډیو ته ویلي چې د چین ام سی سی کمپنۍ سره خبرې په بشپړېدو دي
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلی دي فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي هغه به هم ژر تر ژره حل سي اقتصادي کمیسون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلی دي او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي
د چین ام سی سی کمپنۍ 2001 کال کې د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د عیناکو کان د کیندنې تړون لاسلیک کړ او ژمنه وکړه چې هر کال به له دې اړخه افغانستان ته شاوخوا 300 میلیونه ډالره پیسې ورکوي دوی ویل چې د کان د کیندنې لپاره به د اړتیا وړ یو شمېر تاسیسات لکه د ریل پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه هم جوړوي. طالبانو وروسته تر دې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي چې نړۍ دوی پر اتاګ افغانستان ته پراختیايي مرستې محدودې او یوازې پر بشري هغو اکتفا کړې ده. طالبان وایي دا مهال په شاوخوا 150 متوسطو قانونو کار روان دی. د طالبانو لخوا د قانونو په کیندنه کې بیړه په څه معنا ده؟ په لنډ او اوږده مهال کې به یې د دې کار ګټې د افغانستان لپاره څه وي؟ آیا چین د طالبانو لپاره له اقتصادي اړخه د لویدیځو هیوادونو بدیل کیدلی شي؟ د ازادۍ په څپو کې همدا مسئلې څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی اسمت الله برهان، د دغه وزارت پخوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقدیر مطفی، او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، که تاسو هم د خبرونه اورئ، زموږ د تلیفون شمیرې در سره ولیکئ، وروسته کولی سئ خبرونې ته زنګ راووهئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې اعلانوم: 00420-0215-01. بل شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده: 00420-0215-01. اوس مې تخنیکی همکار اشاره کوي چې ښاغلی برهان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سټډیو سره وصل دی. برهان صاحب، ستړي مشي، راځي خبرونه هم پر دې پیل کو چې د قانونو په برخه کې په مجموع کې کارونه څومره پر مخ تللي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، او همدارنګ د هیواد په لرو برخه کې ټولو پښتنو ته د زړه له کومې خپل نیک تمناوی وړاندې کوم. علامه قدر وکړه صد الله الدین صاحب، ډېره په زړه پورې برنامه مو تشکیل کړې ده، پلان گزاري کړې مو ده. نو په دې هیله انشاء الله بس تر پای پورې در سره سو د خیر. علامه قدر وکړه، مهرباني.
ښه، دا پوښتنه ما هم کوله چې یو څه بیړه موجوده ده، آیا کورنۍ عواید کم دي؟ ټول حساب په قانونو باندې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لودین صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره نو ویلای سو چې معدن سکتور یو ډیر اهم او پر اهم وو، او دا هغه سکتور لو چې تیرو تقریبا ډیر دولتونو ورته هیڅ توجه نه وکړه، یا په ډیره کم نظر ورته کتلی و، یا په بل عبارت باندې په هغه وخت د حکمرانۍ کې به همدغه معدن به د یو څو زورواکانو خصوصا تیر شرکلونه دوره یادولای سو د هغوی سره اشغال ول. نو په دې خطر باندې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ستر ذخایر، دغه طبيعي او الهي تحائف او تحفې چې الله پاک د هیواد ته ور په برخه کړي دي، نو کله به د دې څخه استفاده کوو؟ هغه د استفادې وخت به لا څه وخت دی. د آدم علیه صلوات و سلام څخه تر اوسه پورې هم دغه طبيعي ذخایر او منابع او هر څه د الله شان دی مرته الله پاک را کړي دي. هغه فارسي کې یو ضرب المثل دی، او ای عبدر کوزه وتو تشنه لبان میګردی، زمین پر زمزکی پر د نعمتونو دي، د نعمتونو څخه ډکه دي، او د الله شان دي افغان اولس هغه د وجوب د تندیو سره او د مشکلاتو سره مخامخ دي. او د دې ټولو ناخوالو سبب دغه 50 کلنه یا خصوصا دروسرویش کلنه ناخوالی ولې؟ نو اوس د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره او پر سرتاسري امنیت سره نو یو ور بیا یو ډاډ حاصل شوی دی. نو په دې خاطر باندې ډیرو هیوادوالو د معدن او پټرولیم وزارت او خصوصا معدنیاتو کې د انویسټمنت یا د سرمایه گذاری لپاره زړه شو کړی دی، او اوس تقریبا موږ په سلهاو په زرهاو نفر ورزنی موږ وینو چې د وزارت ته رجوع کوي، او تاسو یې خبره کوي یو وزارت باندې بدون د بیروبار ور شو کښو ازدحام نه وي. څومره چې زمر پر وزارت یې لاته هم دغه دی چې مشکنه دغه شل کال کې کچیر زمر د افغان ورور سره کچیر داسې یو فکر وله چې هغه سرمایه گذاری کول غوښتل د معدنیات او سکتور کې، نو د نس وکولې. د مثال په توګه کچیر بل پرد او تقدیر په یو دا او طلبي کې هغه د وزارت ناخواله و، هغه د کاغذ پرانی او هغه متضاد ناقص قوانين چورته شو، دا هغه ترڅنګ کچیر دغه کان دي تر لاسکړي هم ولای، خو چې سیمه ته رسیدلې سیمه ته به د هغه مربوطه والی صاحب او رسوال صاحب کمانډانانو مافیایي کړی وو د ټولو در تهدید لاندې بول. نو دا سړی به زړه تنګه سول چې نو اوس د اسلامي امارت په اتاک سره د معدن او پټرولیم وزارت د یو مکتوب ورکولو سره دغه ستونزه نور د شمال څخه تر شرق پورې او د غرب څخه تر شرق پورې د جنوب څخه تر شمال پورې نور دغه ستونزه د پای ته رسول شوې دي. نو ځکه د هیوادوالو رجوع هم زیاته شوې ده او شرکتونو خپل جوازونه هم نهایي ډېر شوې دي. نو په دې خطر باندې موږ غواړو چې دغه ستورو د دغه الهي تحائفو څخه نور د افغان ملت د دې ملت او فقر ته او همدارنګه د دوی غربت ته اقتصادي ستونزو ته او هغه د نړیوالو ظالمانه یا نژوان مردانه تحریمونو سره چې مخامخ یو نو چې د هغه څخه د رئیسولو لپاره او خپل هیوادوالو ته او یو کاري خلکو ته د شته کار د زمینی مساعدولو لپاره وزارت معدن پټرولیم وزارت نو ځکه په کار باندې ډیر یعنی په بیړه باندې خپل کارونه پلي کړي.
بله څه فکر کوي برهان صاحب څومره تخنیکی او مسلکي کسان در سره دي؟ داسې اندېښنې موجود دي چې په دغه وزارتونو کې چې کوم کادرونه وو په خوا او په تخنیکی او مسلکي مسلو پوي وو د دغه قانونو په اړه باندې مثلا قراردادونه تر لاستان دي تیر شوی، هغه کسان اکثره اوس په وزارتونو کې نشته.
قدرمن لودین صاحب ستاسو د دغه پښتنې په حق له باندې دومره ویلای سو چې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتک سره چونکه پټرولیم معدن وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامی او وزارت سکتور دی، نو په دې خطر باندې دلته تقریبا هیڅ چاته په دې نامه باندې څوک نه دی استل سوی، د وظیفې څخه نه دی پیښتل سوی. دا اوس موږ تقریبا د دې ادعا کولای شو چې 2200 نفر د تیر دورې هغه متخصصین دا خو د هیواد سرمایه ده، په دې باندې د هیواد مصارف سوی دي، هغه په پر قوت سره موږ سره په وزارت کې راسستا پر ډیرو شب بسونو باندې کار کوي او په ډیرو شم معاشاتو په ډیرو شم امتیازاتو باندې چونکه موږ ډیر وعد لرو. نو په دې خاطر وایله سو چې موږ الحمدلله د متخصصینو هیڅ ستونزه نه لرو. البته څنګه هغه د سر کم چې په فساد کې کړ خلک ول هغه بغورځېدلی وي، نور ټول هغه بیچاره ولسو هغه بیچاره انجنيران او متخصصین ټول دا اوس هم موږ سره بل فعل بل قوت ټول را سره ملګری دي او د دې همکاري را سره
کور ودان. بیرته تاسو ته راځو برهان صاحب، اوس د قانون وزارت په خوانی سلاکار او د قانون متخصص عبدالقادر مطفي هم استودیو ته وصل دی له جرمنی نه. مطفي صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه د قانونو کومه چاره چې پیل شوې دي څومره به فکر کوي له مسلکی او تخنیکی په لوا مثلا پر ځای چاره وي؟
سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته ډیره زیاته مننه. د قانون بحث کو د افغانستان د اقتصاد سره تړلی بحث دی او افغانستان اقتصاد د قانونو لارخه هم پیوړ کې دی شي او هم د خطر سره مخ کې دی شي. د قانون موثر استفاده او د قانون صحیح استفاده زموږ د اوږدمهاله اقتصاد لپاره او د زیربناو لپاره یو ډیر مهم او اساسي برخه ګرځیدلی شي. موږ نه یوازې قانون غوښتل لپاره د استفادې بحث مطرح کیږي، بلکې موږ په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد او د ثبات لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. اما مسله دا ده چې استفاده څه ډول استفاده، موږ په دې بحث وکړو چې قانونه تنه استخراج کو او په خام مواد شکل سره نور هیوادونو باندې وپلورو، دا البته زموږ د اقتصاد د خرابېدو خواته بوزي، زموږ منابع ضایع کیږي. که چیرې موږ دغه منابع په داخل د هیواد کې استفاده ترې وکړو او د صادراتي قلم په حیث باندې نور هیوادونو ته په یو منظمه برنامه په اساس باندې صادر کو، چې هلته موږ وکولای شو هغه خپل اقتصادي منفعت پکې تثبیت کو، نو دا زموږ د اقتصاد لپاره ګټه ولري. اساسی مسله دا ده چې عموما په معدن کې نه یوازې په مخکمه بلکې هایدروکاربن سکتور کې هم همدغه سي مونږ کافي ظرفیتونه لرو چې هغه ظرفیتونه باید د یو مشخصې برنامه دی او مشخص تګلارې په اساس باندې ترې ګټه واغستل شي او ترڅو هغه اقتصادي پایه چې دی افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د زیربناو لپاره مهمه ده ترې استفاده وشي. مهمه مسله دا ده چې نو د استفاده بحث ته چې باید څه ډول د استفاده وشي، کوم هیوادونو سره مونږ ارتباط لرو، کوم هیوادونو سره مونږ دغه منابع شریکو، دغه بحث ډیر مهم دی.
نو څه فکر کوي ښاغلی مطفی، آیا د طالبانو پر اتاک چې دای د قانونو چارې ګرندای شوې دي، یو نیم سل وړو متوسط قانون د محل د استخراج اکیندنې په حال کې دي، او د مسایناکو د استخراج چاره هم نږدې شوې دي، اتیا سلنه د اکتشاف چاره مخته تللې دي، فکر کوي کومې اندېښنې چې موجود دي دا اندېښنې به رفع کیږي او په خ ډول او لازم ډول به دا قانون استخراجيږي؟
البته دلته دا قانوني بحث دا مطرح دی چې دغه کیندنې چې اوس روانې دي، دا کیندنې د خام مواد په شکل مانی کچېره رواني، خو دا خو زموږ د اقتصاد لپاره ګټه نه رسوي، ځکه په هغه وخت کې چې استخراج مونږ کو او خام مواد شکل سره مونږ دا مواد وپلورو، سیده چې اوس مهال مونږ ته دغه هغه قیمت راکول کیږي، مګر په وګت مهال کې خو زمونږ منابع محدود دي، منابع خو دومره نه دي چې هغه بنه ختميږي، دا خو سرمایه ده، دا خو د افغانستان د نسلونو نسلونو سرمایه ده، لدینا استفاده باید په تدبیر سره وشي. تدبیر سره په دې معنی چې مونږ د خپل منابع او هغه از ارزښت او ظرفیت چې دی وپیژنو، او هغه چې دی په تدبیر سره استخراج کو. کچیر دغه شکل معنی چې اوس مهال مونږ عملاً د اغینه لنډه ګټه اخلو او هغه مونږ په نورو هیوادونو باندې او همسایه هیوادونو باندې پلورو، او هغه بیا چې د پروسس کوي او په مختلفو مرحلو کې چې صادري، نو دا ډیره زیاته اقتصادي ګټه مونږ ته نه رسېږي، بلکې مونږ ته تاوان دی. زه تاسو ته یو مثال در کوم، په تالکو کې کچېرې تالک تاسو پروسس کوي، دا غو څلور پنځه قلمه پروډکټ یا تولید ورکي، نو که تاسو تنا تال کرا واخلې او پاکستان ته ورکي، ایران ته ورکي، یا نورو چین ته ورکي، نور هیوادونو ته ورکي، نو د دې ګټه خټول هغه هیوادونه اخلي، څلور پنځه قلمه پروسس هغه کوي او هغه نور هیوادونه ته صادري، نو هغه اقتصادي ګټه مونږ ته نه دی. پر لنډه کې دا چې دغه وسنی محل کې چې کوم خرڅلاو روان دي مادن، دا زما په نظر مونږ لپاره ډېر غټ اقتصادي تاوان پاینده،
یعنی په لنډ وخت کې ممکن ګټه ور ثابت شي، ما راتلونکي کې مثلا ګټه دومره نه ثابتېږي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید په کور کې پروسس شي.
لنډ وخت کې هم د قیمت مسله ده، اوس مثلا که تاسو تل کې دی او خلک ته وایي پاکستان څنګه غوږ کې چرآشي زمادن خرڅوم او پتلمانی او په ټونونو ټونونو باندې تاسو ورته ورلېږئ، نو دې خو طبي خبره ده، تاسو پیسې لاس ته راځي، تاسو وایئ چې ما ته پیسې لاس ته راغلي او زه چې دغه ما مادن نه اوید درودز، ما په نظر اوید نه دي، دا د مادن مادن په غیر مستقیمه توګه باندې تالان خوا ته روان دي.
او مننه ورسته به حتمان د برهان صاحب جواب ولرو. متفي صاحب او سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به ورسو د اقتصادي چارو کتون کې دریا خان بهیر ته چې استډیو ته وصل شوی دی. بهیر صاحب راځي، ساسو نظر واورو. ښاغلی برهان وایي چې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان چې د قانونو چارې ګړندۍ کړي د دې لپاره چې کورنۍ عواید زیات کړي، او دا وروسته تر دې چې نړۍ او په مجموع کې لویدیځ د پراختیایي مرستو په برخه کې افغانستان ته شا کړه. دلته بیا د قانونو پخوانی صلاحکار ښاغلی مطفی بیا وایي چې هغه ډول چې لازم ده په مسلکي ډول د قانونو کیندنه نه کیږي، او اندېښنې موجود دي چې ګټه به کمی او لنډمهاله وي. ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی د قانونو؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته، د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زیات څه باید په واضح وایم، په صراحت چې او ټول افغانان په دغه پوهیږي چې قانونه د افغانستان قانونه د افغانستان ملي سرمایه ده او ملي شتمنۍ دي، دا هغه شی دی چې د موږ نه تر څو چې خپل او نه غواړو څوک موږ نه وړی نه شي، تر څو چې هغه وخت پورې تر څو چې موږ خپله دغه توانایی په تخنیکي لحاظ او علمی لحاظ دغه توانایی د داوطلبی د استخراج او د استفاده و نه لرو، زه فکر کوم دغه قانون د مسایلو کې زیاته توجه، یعنی اولویت ورکول دته دغه شرایطو کې خندې د بیلګې په توګه که چیرې 13 کلونو ته هم وګورو، البته په لومړي سر کې، البته په 2001 دویم دریم کال کې زیات توجه د توا چې دوی غوښتل چې زر دا قانونه داوطلبي ته ورکول شي او استخراج شي او ترې ګټه پورته شي، خو وروسته وروسته چارواکي متوجه شول چې نه، قانونه خو زموږ نه څوک وړی نه شي دا خلته دي، خو ښه دی چې ورو ورو په نورو عایداتي منابعو باندې کار وشي. قانونه بیا وروسته کله چې موږ کافي اندازه کدرونه متخصصین ولرو ښه ارزیابي کولی وشو، وروسته بیا دا موږ دغه ته البته د خپل په پلانو کې ولرو. او پنده دلیل زه فکر کوم فعلي شرایطو کې دا واضح ده چې بهرنۍ مرستې نشته افغانستان، او دایم یو واقعیت دی چې افغانستان مرستو ته د دونر مرستو ته اړتیا لري ترڅو چې موږ خپل انکشافي پروژې پلي کړو. اما دا په دې معنا هم دی چې موږ په ډېرې عجلې باندې د خپل هغه ملي شتمنۍ، هغه سترې شتمنۍ، البته دغه لیلام ته ورکړو. ښه به دایي چې موږ هغه نورې عایداتي منابع که د ترانزیت دي، د تجارت دي، د تولید دي، کارخانې دي، په ده مسایلو باندې زیاته توجه وکړو. معادن زموږ اولویت دي، اما نه په دې اندازه
چې بیړه باندې. او مننه کور ودان ښاغلی بهیر، او سلامت اوسئ. ور به شو برهان صاحب ته چې د قانون او پټرولیم وزارت په استازیتوب موږ سره په بحث کې دی. برهان صاحب، دغو انتقادونو ته څه وایي؟ مدفی صاحب وایي چې دا مهال چې قانون په کوم ډول استخراجیږي ګټې لنډمهاله دي او د لیلام په بڼه خرڅیږي، او ښاغلی بهیر هم ورته نظر لري. څه وایي تاسو د انتقادونو؟
مننه لودین صاحب، قدرمن عبدالقادر مطفی صاحب، او همدارنګ بهیر صاحب، ټول ته د زړه له کومې ورته هرکلی وایو. الله پاک دې په عمر کې برکت واچي. د دې مجلس مو واورې دي، یقیني خبره ده. د دې خبرې هم چونکې زموږ مشران دي او په دې ساحو باندې چې اوس موږ د دې پردا ساحو باندې راغلي یو، نو همدغه صاحب پر دغه علاقو، پر دغه سیمو، پر دغه منطقو باندې، پر دغه کارونو باندې دي چې سوي دي، د دې تجربه پکې جاته ده. نو موږ په ډېر درنښت باندې د خپلو افغاني قدرونو، هغه که په بهر کې دي که په داخل کې دي، خصوصا د معدن په سکتور کې چې مخکې مو هم خبره وکړل چې دا یو غیر سیاسي سکتور دی، نو په دې خاطر باندې د دوی په زړه پورې مشورو ته انشاء الله موږ هر وخت سترګې په لار یو. نو دا یو یقیني خبره ده چې دا یو شی شته، خو البته چې اوس موږ مخه کړې ده په داسې یو حالت کې چې د تحریمونو سره مخامخ یو، او بل دا ده چې داسې مو هم نه دي کړي چې بالکل یو څوک وایي چې تاسو یو لیلام پر ایستلی دی، خدای نه کرده. بالکل موږ په یو بهترین شفافیت رامنځته کړی دی، او په دې کې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې، همدارنګه د ریاست الوزراء، چې دې سکتور ته یو نهایي زیاته توجه پکې کیږي، او هغه مهمې کم چې د فساد شکوک او شبهات ترې پیدا کېدل، نو موږ پر هغه ځای باندې د امین خلق شنولي دي چې درسو د فساد مخه ونیول شي. نو بل دا د خپل هغه متخصصینو ټیمونو څخه چې د لې په داخل د وزارت کې لرو، نو تقریبا موږ یو قدم هم د دې به اجازه مخته نه دی اخستی، او بلکې د دې سره د نورو هیوادوالو کپ بهر کې دي ځینې خوافج افغانان رونه راستره ملتیا کوي، په هغه غوی نظرونو ته هم ګورو. نو زه وایم چې د دغه وخت څخه چې دا اوس مردا چې د یو حالت کې مثلا افغانستان قرار لري، بالکل ویلی شو چې د دغه حالت څخه، یعنی دا معنا مرد اقتصادي مشکل نه شایم، اقتصادي تحریمونه نه شایم، بلکې یعنی د دغه نعمتونو څخه، د دغه الهي تحفو څخه به موږ څه وخت استفاده کوو؟ اخر به وخت څه وخت دی؟ دومره سرتاسري امنیت چنن په افغانستان کې دی، نو تقریبا ګرچه نړیوال کوشش کوي چې موږ حالات امنیت سره مختل کې، خو لیل الحمد یو د اسلامي امارت د قواو څخه یو قوي عزم او قوي هوډ دلته شته چې دغه مشکلات کمندلی او هم کور ودانۍ وایي چې موږ سره خصوصا د معدنیاتو په سکتور کې موږ سره د دې همکاري نهایت جاته ده، او موږ سره امنیتي قواوې د کاشاکو په مخنیوي کې، او همدارنګه او بل دغه چې موږ داسې یو شفاف حالت را منځته کړی دی چې ټول هیوادوال ډېر په اسانۍ کولای شي موږ دغه لارې د قانوني لارې مو پر خلاصې کړې دي، چې د قانون له لارې څخه راشي خپل په داوطلبي کې شرکت وکړي، هغه ټوله پروسه د دې ومخته په حضور کې وړاندې کیږي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د یو وزارت یو دومره امین شخصیت، البته لکه دا اوس چې پر دی شیخ شهاب الدین دلاور صاحب، نو د میډیا په مخ کې د ټولو هیوادوالو ومخته همدا بالکل شیخ قسم اخیست، نو په دا قسم کې دی وایي چې زما دې الله په ذات قسم کې دا دغه پوسټ څخه زه د مشرانو له طرفه څخه یو امین پر دې پوسټ باندې د دې ملت پر د دې ملت پر یو ستر مهم دی باندې ځ قرار لرم د دغه پوسټ څخه یو روپی یو افغانۍ حلاله استفاده کما د دغه وزارت معدن او پټرولیم څخه وکړ حلاله هم را باندې حرام ده
نو هغه استفاده باندې کې برهان صاحب ما اندېښنه دا وي د دوړو ملمنو چې ویل چې بیړه کیږي او بل دا د چې وای د خامو موادو په توګه باندې په نورو هیوادونو خرڅیږي څه ویل کیږي دغه د ام سی سی کمپنۍ څه وای دوی به د عیناکو کان چې کیندي د خامو موادو په توګه به وړي چین ته او کنه دلته به یو څه پروسس کوي او قیمت به لوړیږي
لودیم صاحب محترم د خامو موادو په حق باندې منګورو چې څکه مجلس وکړي نو زه په دې اړوند باندې دا ویل غواړم چې موږ د تر اوسه په یو بهرني شرکت سره قرارداد نه دی کړی چې دوی لازم زموږ د استخراج کړی دی او بغاسه را میټریال را څخه باچ تر اوسه په دې یو حالت را منځ ته سوی نه دی او د کوم څه وسته دیانی تقریبا زه دا و د کورمای ته خبره درته وکم شپږ میاشتې دا پروسه د دا طلبوي څخه د پروپوزل د چکیدو څخه د اعلاناتو پروسه غالبا چې شپږ میاشتې ټیم ونیوي دا وسته هفته کې موږ لاس کورمای ته خپل داخلي شرکتونو ته ورکل او په داخلي شرکتونو کې هم د ریال تر څنګ و هغه پروپوزلونو ته نظر کیږي او هغه یې برته پر هغه خپل تعهدات راتنګیږي چې تاسو کوم تعهدات کړی دي نو پر دا باندې موږ زور هم دایي فشار مو هم دغی چې تاسو د پروسس د لپاره داخل کړه افغانستان وکي او الحمدلله اوس چې تقریبا موږ د وزارت صنعت او تجارت سره کم ډاډ چې موږ سره کړی دي نهایی ډیری په افریقي اوس د پروسس لپاره چمتو شو دي او دا کار بالکل په خپل هم کولای شو او تاسو سره د بهرنی شرکتونو سره د ام سی سی کمپنی چې د میساینات خبره ده پر هغه باندې مدغه شرط تقریبا یعنی زموږ د هغه مهمو شرایطو څخه دا شرط دی دا اوسنی چې ما مشکي وویل چې اچھا په صد مذاکرات مخته تللی دي شل په صد هغه تخنیکی ټیکنیکل پوینټ یا هغه تخنیکی موارد چې اوس پاتې دي پر همدغه باندې چې د مجلس روان دي همدغه رقم د تخنیک دغه رقم موارد باندې مدري سره بحث روان کړی دي او حتی کیر دولت څنګه کی دا قرارداد کړی وو په دغه قرارداد کې یو ماده دا هم ده چې مرتبه تاسو د بامیان څخه 15 لکه کنه کوله راځوي د کلچ د بامیان څخه چې معدنیات وسخه نو موږ اوس صدقه باندې ورتجمن یو د بامیانو کولم تقریبا د 2-3 کېږي چې بندکړې مو ده علت هم دا دي چې بندکړې مو ده که سبا موږ د دې سره قرارداد بخته ولاشه نو بیا به دا شي نوې چې بیا موږ په خپل عهد او خپل پیمان ته ورته کم راندو شو دغه کوله شو ورته وو دا د همدغه پروسس لپاره
او سلامات او برهان صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسو چې ممکن دوی هم پختنې ولري د بحث پاړه باندې یو اوریدونکو اړیکه نیول د مهرباني وکي د ازادۍ په صفو کې پروګرام اوري د ازادۍ رادیو نه
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
علیکم سلام زرملوال صاحب سړی مشی چې پښتنه لري تاسو د باس پاړه
تاسو سړی ما سي بس خیبر تاسو څنګه لري په نامه اړیکه نو ولي تاسو ته سلامونه او درې واړو ملمنو ته او ورډین ته سلامونه او نیکې ایلو باندې کوم په امریکا ته چې
مهرباني
او د برهان صاحب نه دما دا پښتنه ده چې په دا اته ما نو یمو کلونه ترمنځ یا مثلا ویغنه را په دې خو دا تیر فاسد نظام چې وو دغه شل کلنۍ په دې کې یعنی دا موږ د هیواد د تماتیک کاري مثلا جواهر او دا نور شیانو مثلا د جګدلت کې یا مثلا پنشیر کې یا نور د شي د خپل سری کندنه بچی دي او هغه د چرواکي وش مختمعلوم دي چې نن سبا غوې اخلان بولي غوې په دا شیانو غیر قانوني تور باندې په یورپ ته ولر ته پي کاچا کی ته ور باندې ورلو غټه به جنا خپل او یا به غوندو هواته نه ټولل نه دي مالن د پښتنا د مسرم برهان صاحب نه چې دې بار چې د تاسو څومره توجه شاید دا وست مشنوې شو سوې دا نه ده سوې
کور ودان زرملوال صاحب ډیر مننه سلامات او سی یو بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي رادیو ده د قانونو پاړه باندې بحث اوري
لودین صاحب تاسو سلام او ټول ملمنو او ریډونکو ته سلام وایم همدر در سره پاډی کا کیم لاغما
او مهرباني همدر صاحب
دما خو له برهان ته محترم نه دغه پښتنه د قانون خو سیاري او استخراج شروع کیږي سنا سخل غو ته په کار زمينه برابرۍ دي او دغه وایي چې دا کوله بند ده دغه کولی مو استخراج دوی به په کار قیمتي دازر شروع کیو په داخل کې کی قرارداد وکي زکه چې لودین سه محترم اسومره خزو معلومات لر مخکله مې پستر ګولېدلې په زرګونو باټي دي کدي د احساس کې په باګرام کې په کلاکانو کې په چرای بوتخات کې همزه په خوس کې کنه په دا کندوس علاقو کې مخکله لیدلې دي چې دا ټول په کوله چلی کې او سه کوله نه یې کنه نو دیو منزور کار نه کوي چې کنه او ټول کار په ټاپه ولادي او زه اوس خپل دینه ما سه په لکونو خلک دغه کار نه محروم دي او ور باندې تا ماتل دي شغه باټې بند دي او ډېر خلکو روزي پکې نه ختیدا کده کې تل دی لک توجه کې او بل دا خارج ته ځي هم دا وس من موټر وینو چې پاکستان په لور رواني کده کې باید باندې ولا دی په داخل کې دا ډېر خلکو ته کار ورکړي دا غوا نظر مو پښتنه نه و
سلامات وسې کور ودان ایو اوریدونکو خپل پیغام ثبت کړی دی دا به هم وورو رو سبب ارتمیل منو تراش
سلامونه الودین سپتاسته او تاسې تخنیکام کران ته او قدرمندو ملمنو ته منار خان هم د نورستان ولایت د دوه بولسوالینه دلته زمنګ پولسوالی کې په مادن باندې کار روان دی زیاتره مادنه وزي او هغه چې کوم پاکستان ته انتقالیږي او هغه کې دوه برخې امارت واخلي امارت والا اخلي او باقي چې کوم ټول پاکستان ته انتقالیږي سوال می ده دی چې باید دا ټول امارت والا واخلي دی او قرارداد لمخې خرڅ کړي السلام
سلامات اوسې کور مو ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو وصل دی دا به هم را واخلو یا به مېلمنو تر وګرځم مې ربانیو کې ازادي رادیو دا د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري
له دین صاحب تاتا وزیر صاحب ته تاسو درې سر مېلمنه ته سلامونه ایمه او له دین صاحب جناب وزیر صاحب نه مده پښتنه دو چې ډېره ښه خبره دو د کڼو د کولې یو افغانستان خلک ته د مې ربانیو کو کو افغانستان په خپل کې دروي کسې بورانې هیوا د سر دې دایته سختینه وکم مهرباني دی وکم پټرول دیزل ډیر شي نه دی په افغانستان کې خورزنی ز وایر شي تیم نمیک او غنیون وکی تګی در بدارای څوک په لکابه په کرلاو مهاجر دی د سوند په ورکه شي جناب لودین صاحب یو د زوانانه تک سعودي اسلامي ملک کې مزدری کیږي بنره ودونه نه خلک زیرو راضی مزدری وکو کرینا جوړ کا خپل کاروبار جوړ کا په لکه مجرم تبا بربودی او غنیون هم د اسلامي ملک ته خلک مزدری د پوره ولګي او غنیون هر قرض دا د صحکی می ګولای شي نه راځي الله تعالی کني اپ کو چې څوک لوسینا کو نه وای چې چه پر خپل پټرول ارشه یې ستلی نه کدا کو په وتر د میګ به سعودي نه افغانستان پر شي خلک درته په افغانستان کې بو مزدیرا کو دیوا وغان په صفات به سوا د سلامه وسلام
سلامات اوسې کور مو ودان د اوریدونکو پښتنه وي اوریدونکو متاسفانه ډیر دی خو بحث لا پات دی بیا به دوی ته نوبات ورکو اوس به ورشو بیرته ملمنو ته بهیر صاحب تاسو ترازو چین ولې ډیر نږدې شوی د افغانستان ته په تیرو تقریبا پنځل شپارس کلو کې دوی ونتوانیدل چې د قانونو په برخه کې عملی کار وکړي د مساینک استخراج تړونې کړی و ما په یو ډول سره حاشیه ته شوی و دی ل دې تړون د تړون او د تړون د قانون له استخراج اوس فکر کوي لویدیز هیوادونه نشته چین خموقی لیدل چې افغانستان ته رانګ دی شوی او دغه د جر په استخراج باندې کار پیلوي
همدان دا دوه دلیل لري یو سیاسی ملحوظاتو بخوان او فعلن او بل تخنیکی مسائل دي البته دا منګه تاسو واضح پیږو چې اقتصاد دوار خلری یا ورخه سیاست دی یا ورخه اقتصاد دی او دا یو د بل ستراوم لري کله منفی متاثرېږي یو د بل نه او کله هم ډېر ګټي رسې خدا د ترتیبات لري چې څومره خه د چارواکو لخوا خه مدیریت کیږي دا وضعیت چیرې هم مدیریت شي بغټه دا مدیریت نشي به zarar دی په تیر شل کلونو کې بل شکه دا وځي د ټول په یی کې افغانستان تل ناټوز وکونه او هغه افغانستان خونی حکومت کومک او بودیجه دا غو لخوا تمویل دی له دا واقعیتونه دي چې باید منګو منو وی وی نو کله چې تمویل کوم کې نوري نو بیا دا زیات هغه ته سیخ نه بریخي ډیر خوان نور کې ام نه وایم چې بیا مصارف واغو که و جنگ که بدوی دخیل و بیا کان را حالی و چین دا کان استخراج کردی وی وی دا یو دلیل و پا امده که طولو که تخنیکی زیاد و سیاسی مسائل بانده نقا گیگم تخنیکی برخه اقتصادی برخه امده دلائل و لاملی دلو دل یو دا چه کلا چه دا داوطلبی تاور کول شو روز تداغه داده باستانی آثار و مسئله پا دی سیمکی را پیدا شوه چه دا دفانسان دا پاره یو معنوی ارزخ لری پا دکیم زیاد دفانسان دولت توجود داوه چه باید دول دا سایه مشخصی شی پده چه دا باستانی آثار باید تخریب نشی یعنی تضرر نشی کلا چه چینایان دتا متوجه شول چه دلتا خو یو اندازه دوی د استخراج سطح را تیکیگی یعنی داید کمیگی مفاده دوی بیا بلا مسئله پده قرار داد که مثلا دلتا د وسپنی د پتلی مسئله و چه دا د یاد شیرخان بندر نه یاد ایرتان نه دا رات سمنگان تا سمنگان نه کابل تا کابل نه لوگر تا بیا دا لوگر نه دا وسیلی دا سی پده اغا بانده پده ننگرار بانده پی خور تا کله چې دا مسله شو به چینایانو د باندې زیات تمرکز وکړي چې نه راځه خی د لوګر نه ورسته د ننګرهار خواته دا به د قرارداد نه وباسي یو څه مسایل دا دویم دا چې کله لکه مخکې چې ما وویل تاسو خدمت کې عرض وکړه هر څومره چې موږ ښه پوخوالي ته د علمي لحاظه رسیږو هغونه موږ پوهیږو چې څومره عمق د کار کې نوزو د دو محیط زیستي مسله دا مسئلې ته زیات افغانستان البته د پوهنتونونو استادان او د قانون و پترولیم وزارت پخوانی چارواکي البته دوی متوجه شول چې د معدن چې استخراجیږي د ده نه خو یو څه فاضله اضافي مواد هم پاتې کیږي دغه مواد که ښه مدیریت نشي مناسب ځایو ته وړل نشي یا تر آخري حد استفاده نشی دا کم زایی که زیرمکی که دوباره بیاد ده ازرار چمره زیاد دیده سی میته و ده مسئله بله دا مسئله زیاده ده
پختانه داده لعوریدون که سره لمک سره چه تقریبا ده آیناکو کان پا قرارداد بانده چه پا 2001 که وشو تقریبا شپارس ولس کال داغس شاو خواه اوختی دی آیا پا دومره کلونو که نشوی که دایی چه مثلا داغ مسائل ورستی شی او عملا کار پایل شی زک افغانستان یا بیوزل هیواد دی او دا یو خواه موقع و چه چین راسه مثلا پنګونه پکې وکی ولی ولس اتلس کال دغه موضوع زندې د بل اخره وست پات شو چې وست طالبان وای چې ام سی سی کمپنی به زر استخراج پیل کی
ما خو ویل چې ما البته دا موضوع ته اشاره وکړه چې هغه وخت زیات د سیاسي لحاظ زیات دګر یعنی د زمينه هم
مسایل یعنی د چین مخنی ولکې د پلو لاس او کنه
دا مسایل هم وو دا مسائل هم وو د خپل قرارداد کې د خپل معدن کې د خپل په دغه سیمه کې نور مسائل را پیدا شول تخنیکی مسائل لکه چې ما مخکې وویل دا مسائل چې پیدا شو به ورو ورو د دولت هم البته دوی هم ورو ورو د زیات زړه نه ښه کاو په دې چې د قرارداد غوښتل داسې پلان داسې و چې دا قرارداد بیا یو بیا وکتل شي څه مواد پکې کم زیات شي ترڅو چې ګټه یې افغانستان ته زیاته ورسېږي د دوه عمدتا دوه اړخی او دلته نور مسایل هم دي زه نه پوهېږم څومره موږ وخت لرو د خپرونې کې دلته د 400 میګاواټو برق مسله وه هلته د نظارت مسله وه هلته د یو سلسله نور مسایل وو چې دغه ټول باعث د ده شول چې د کار وځنډېږي تر څو چې اوس زمینه مسایده شوې اوس چې زمینه مسایده شوې دا ډېر ښه کار دی د افغانستان معدن دی دا باید استخراج شي باید زیاته هم څومره کولی شو هغونه زیاته ګټه باید موږ افغانستان ته باید حساب کړو خو مشروط پر ده چې موږ د زمینه سازی یا بسترسازی د ده دپاره وکړو دا په دې مانا تر څو چې موږ د خپل کار د خپل قدر په صفت د خپل کادر په واسطه د خپل کار نظارت نکو مدیریت نکو او د خپل په ګټه ضرر پوی نشو په نور موږ دا کار کولای نشو دا خبره به بیرته د تر راګرځي چې موږ د نړیوالو سره څنګه خې اړیکې ولرو د موږ روابط ښه شي د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي د موږ کادرونه لاړ شي نورو هیوادو کې تحصیل وکړه موږ قوي پوهنتون لرو پل تخنیک پوهنتون د ده استادان بیرته راجلب شي راشي دوی لاړ شي د ده کمپنیانو سره بیرون نورو هیوادو سره چې په دغه برخه کې تجربه لري د دوی سره کار وکړه تر څو چې د ده مدیریت کم
بله.
هم زموږ دوه ګټې وشي هم دا چې موږ ته عاید راشي د موږ کان دی د موږ سرمایه ده دا موږ خرڅه کړې ده په اصطلاح هم عاید مادي عاید راشي هم زموږ کادرونه وروزل شي چې نور کارونه قانونه چې دي په آینده کې د ته موږ خپله دا توانایي د علمي او تخنیکي لحاظه ولرو او بل د مکتوبونو مسله ده چې دا خلک ذهنن او علمي لحاظه آماده شي د خلک
برهان صاحب ته به وروسته راشو د اوریدونکو پوښتنې به هم ځواب کې خو مطفی صاحب بره واخلو منتظر پات شو مطفی صاحب دغه سیویل شول چې د چین مخه په یو ډول نیول کېدلا تخنیکی ستونزې دومره وی چې تقریبا شپارس ولس کلو کې ورته زمينه د برابر نشو چې چین عملاً راسي او په کان کې استخراج پیل کړي یا د خام مواد او یا هم دلته د پروسس کارخانه ورته جوړي کی فکر کوي دا چې لیدل تاسو د وزارت د وسلاکار په توګه چې د چین د پانګونې مخه نیول کېده
مخکې له دې نه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت په رسمي توګه باندې راشم
په 2011 کې بیجینګ کې د بیلټ اند روډ انیشیټیو یو ستر کانفرنس چې په هغه وخت کې ما په یو تحقیقاتي اداره کې کار کولو چې د یو محقق په حیث کار کوم چې بیجینګ ته لاړم او په چین کې مې د چین دمدې شرکت زنو مشرانو سره الته ولیدل په بیجینګ کې او وی دا وی هغه کانفرنس هم په دې اړه چې د بیلټ اند روډ انیشیټیو د کوم پروژه چې د پاکستان لاري دوی په منطقه کې لري او دلته دوی تقریبا د 500 تر 600 میلیارډ پورې ډیره زیاته پانګونه کړې ده هم دا شان د مساینک بحث هم هلته مطرح شو. مسله اساسی دا نه و هغه وخت کې چې چین سره زموږ مذاکرات هم و چې دوی په دې د مساینک قرارداد کې پانګونه څه ډول وکړي یا مثلا دوی څنګه استفاده ترې وکړي. مسله اساسي دا و چې دوی په قرارداد کې تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات زموږ لپاره اقتصادي ګټه نه لرله. که موږ چیرې منطقي بحث وکړو اصلا چین سره دغه شرکت سره د چینایي شرکت سره د قرارداد اولنا د کله چې په 2011 کال کې د دې قرارداد امضا کېد اصلا د قرارداد زموږ لپاره اقتصادي ګټې سمې محاسبه شوې نه وي. چون مخکې لدې نه چې تاسو یو غټ قرارداد ته ځي او یا د مساینک بحث کوي، مساینک یو مسله ډیره مهمه ده چې په منطقه کې په دې آسیا کې دا ویل شو چې مساینک یو بینظیره کان دی. هغه منابع چې دلته اکتشاف شوي دي یا تفاوس وخت کې چې کوم معلوماتونه راټول شوي دي دا ښیي دا جوتوي چې په منطقه کې د مساینک په شان کان نشته، یعنی دا یو بینظیره کان دی. او 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 دغه منابع زمونږ د یو اقتصادي محاسبه په اساس معنی قرارداد خواتلانه. خو کله چې قرارداد شو په دې کې هم چینایانو غوښتل چې تعدیلات راولي، فرضاً دوی هغه وادي چې کړی وي هغه صرف نظر شي، هغه ګټي چې دوی د افغانستان دولت په هغه وخت کې د ورکړې وادي کړی وي هغه نه غوښتل چې صرف نظر شي. په دې اساس باندې دغه مسلې هم مطرح وي چې آثار مسله چې بحث ول آثار هملته یو ډیر مهم برخه و دی. هغه ځکه موږ لپاره دوه سرمایه وي، یو سرمایه زموږ د آثار ساتنه وزګه چې آثار خپل تاسو ته په غټ بهاله کې د توریزم لپاره تاسو ته اوید راوړي او دا د یو تاریخ او د یو کلچر برخه او د کې ډیر مهم رول لري. اما مسله چې څومره هم په دې وروستیو کې واغ دا و چې چینایانو په شرکت کې په قرارداد کې ډېر فاش او غټ تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات افغانستان د اقتصاد لپاره نه و.
او همدا و چې دغه دومره ډېر اومزندې د تقریبا 14 کال د تړون وتل خو عملی استخراج پایل نشو، فقط ابتدایي اکتشافات شول او دغه مسایل رامنځته شول.
اصل کې مسله هم دا و چې دوی دا ظرفیت چین یو اقتصادي قوت ته بدون شک، اما چیرې چې اقتصادي قرارداد دوی کړی دی هلته همیشه دوی په سلو کې 90% ګټه غواړي، 99% ګټه غواړي، 1% ګټه ورکوي. دغه مسله ورسره موږ په هغه وخت کې هم بحث لاندې نیول او موږ ورته ویل چې تاسو که چیرې دلته کار کوئ یا دلته د دې مساینک نه استفاده کوئ چې موږ تاسو ته یو بینظیره کان درکړی، دا څه کار دی چې دا په منطقه کې نشته لري، دغه مستی چې د دې کوالټي او د دې هغه خاصیت او دغه د نورو هیوادونو د مسو سره ډېر تفاوت لري. یعنی مونږ ډېر په منابع معلومات تاسو مخ ته یادونه وکړه چې منابع محدود دي او تاسو منابع نشي کولای چې په یو دم ټول للاس ورکي. کچیر تاسو دا استخراج کوي نو ما مخکې خبره وکړه چې دا مادن چې دي دا د راتلونکو نسلونو سرمایه ده، لیکن موږ مکلفیت لرو چې موږ په تدبیر سره د دې استفاده وکړو. بدون شک چې موږ ته نعمتونه خدای پاک راکړي، اما دا نعمتونه یوازې زموږ نه دي، دا زموږ د راتلونکو نسلونو هم دي چې هغه هم باید له دې نه استفاده وکړي، له دې نه ګټه واخلي. چون دا یوازې د یو نسل یا د یو جنریشن د استفادې لپاره نه دي.
سلامات سیمه تفسیر مهرباني لاندو کې
باس سل کې دا زرا ټولو ما باس سل کې دا چې چین دا ظرفیت لري چې قراردادونه په صحیح توګه عملي کړي، اما دوی ډېر منفي ریکارډونه هم لري. تاسو یو مثال په سریلانکا کې درکوم چې سریلانکا کې دوی دا واسه پروژې عملي کړلې، اوس د سریلانکا وضعیت په تاسو ګورئ چې په څه ډول دی.
سلامات اوسئ برهان صاحب، اوس چې دغه د قانونو تړون یوې کمیټې ته تللی چې بیا وارزول شي همدغه د مسعیناک، څه فکر کوي دغه مسلې چې متفسه برته اشاره وکړه چې چین 90% ګټه غواړي، څومره به تاسو یا د معدنو وزارت په ټوله کې دغه ډول نقطو ته یا دغه ډول ټکو ته متوجه اوسئ؟
مننه لودین صاحب محترم، لکه څنګه چې محترم مکفي صاحب او همدارنګه بهیر صاحب ادوارو څه توضیحات ورکړل، نو زموږ لپاره د هدایاتو او د لارښوونو حیثیت لري. نو ورڅخه مننه کو او فاته سو دا خبره چې قدمن لودین صاحب د اسلامي امارات پر اتاک سره چې کله معدن او پټرولیم وزارت په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او یو د سترو ننګونو څخه چې یو کان مجدور لودي هغه دغه د میساینک او د ام سی سی شرکت سره، یعنی دا د تیر حکومت څخه مشتفه میراث پاتې شوی جنجال دی چې په 2008 کال کې د دې اګریمنت شوی وو، خو متاسفانه چې دا غوړ نسکاله افغانان د دې نامه څخه نور ستړي شوی دي چې میساینک د دې غوړونو نه هی ډیر واوري دي. نو موږ وای چې نور باید دې ته د پای ټکی شو د عملی کار پر شروع کوو، او علت هم دا وو البته قدرمنو ملمنو دې ته اشاره وکړ. نو معلومدار خبره ده یو سیاسي او همدارنګه یو اقتصادي رقیب او نظامی رقیب چې دوا چې امریکا او چاینا ده، چې دا دوا رقیبونه سره مخامخ کیږي او په داسې یو ساحه کې چې دلته یو د اشغال دغه باندې راغلي دي، په نتو په عزم باندې راغلي دي، او د ځان سره نهایی ډیر نور ملمانه هم سره راوستلی ول، او بل یو اقتصادي رقیب یو نظامی رقیب او سیاسي رقیب دی هغه دی، یعنی امریکا ته دی غرب ته دی تابوتونه روان وي او چاینا ته دی د دې څخه نفع او ګټه ورته اقتصادي ګټه دی روان وي چې دا زغمل کېدل. نو ځکه په حکومت کې پر مختلفو دلایلو باندې دغه مشکل د مشکلاتونو راغلی ول او دغه کان د مختلفو ناخوالو سره مخامخ شوی وو، خو خوشبختانه د اسلامي امارت پر اتاک سره مشرتابه مشته امر وکړي چې تاسو دغه قرارداد چې د میسینه قرارداد یو جنجالي قرارداد نور د پایت ورسوي وی ګوري کچيري د ملي ارزښتونو سره پټکر کې نه وو، د اسلامي ارزښتونو د افغاني ارزښتونو سره پټکر کې نه وو، بالکل ارتجمن او ارت متعهد پاتسي. نو قرارداد په کتو سره چونکی موږ کور ودانې وایو هغه دغه متخصصین دغه بشره دان دي چې په داوس مر د وزارت په انګړ کې و مشترافات دي، چونکی قرارداد خود دغه رقم خلګو قرارداد خود هغه مخکښ خلګو نه و چې په سیاست په اړه کې د دې لوبي ولې او دې اخوا او دې فاطمه منډي ورا منډي وهلې. نو اوس دغه قرارداد په کتو سره نو مشرانو دا فیصله وکړه چې دا یو داخلي قرارداد نه دی، دا یو بهرنی قرارداد دی، په دې سره افغاني شخصیت افغانیت داغدار نه سي، خدشدار نه سي، بالکل تاسو ورته متعهد واته سي. نو موږ قرارداد په کتو سره چې ملي وسد ستوند مینه کې پکې پیدا، نو اوس مو ام سي سي شرکت تر لاس څنګه ولیدې چې تاسو پر هغه مادو باندې چې تاسو د تیر دولت سره کړی وي بس پر هغه باندې موږ ته متعهد واته سي، موږ ورته متعهد واته یو موږ افغانان یو، یعنی ولو که زموږ هغه مخکنی حکومت خلکو دا کار کړی و موږ ورسره متعهد یو، چونکی مخکې مو ویل چې د دې اداري موکل چې قرارداد د ډیرو متخصصینو تر نظارت لاندې شوی دی، نو په دې خطر باندې دې سنات څه خبرې یو خو بل خو ته وړي. نو اوس ان شاء الله هغه تخنیکی نقطې مو مخکې ویل چې اته 50% پاتره شه دي، فقط 50% پاتې دي، خو موږ به ان شاء الله د هیواد او علیا ګوتو ته ګورو چې کله به د چا څخه متاثر نه شو، لکه څنګه چې د غرب اته څه ویل هیواد څخه متاثر نه وي، همدارنګه د شرق د یو بل هیواد څخه هم نه، بلکې د هیڅ څخه
مننه برهان صاحب. د اوریدونکو پوښتنې به هم لاندې لاندې ځواب کوي، بیا به بحث پای ته ورسوو. زرملوال صاحب اندېښنه درلوده چې پخوا په غیر قانوني ډول کیندنې کېدلې، اوس هم داسې اندېښنې شته ځکه نورستان هم یو اوریدونکو اړیکه نیولې و ورته اندېښنه څرګندوله چې قانونه استخراجيږي ډبرې دي او ځي پاکستان ته. څه وایې دې پوښتنه؟
قدرمن لودین صاحب د هری پور څخه چې کوم رپستانه کړه و د قاچاقو د مخنیوي دا یقیني خبره ده چې دا مخکې یو غټه ستونزه ول غټه ننګونه ول خو د اسلامي امارت پر اتاک سره ځکه استخراج کولای شو چې د استخراج 15% په یو ځای کې په قاچاقو روان وي خو د دې ډر در کولای شو چې انتقال بیان شي کولای ځکه د انتقال په پروسه کې به د اسلامي امارت د ځواکونو سره مخامخ کیږي نو حتی دا اوس مش تقریبا د قاچاقو ډیر مجرمین مرد ننګرهار او د لپاره کابل کې لرو چې دی نه قانونه قاچاق کوي نو هغه ته سزا ورکول کیږي او دی وسط زندان کې د خپل حال ناشم او بل خبره چې پاکستان ته روان دي کله ناکله ما څخه هم د جورنالستان د پښتنې ته ویچ کله پاکستان ته ډیره ځات روان ده نو د کلی پاکل باندې څه د خبره کول غواړم چې پاکستان کوم قرارداد چې د انډونیشا او د ساوث افریقا د جنوبي افریقا سره درلودي هغه قرارداد تقریبا د یو کال څخه زیات موده کیږي چې د څنګهونو سره مخامخ شوی دي نو د افغانانو لپاره بهترین بازار اوس پاکستان دی پاکستان نهایت ډیر ارتیا ورته لري موږ چې کوم داخلي افغانانو ته داخلي شرکتونو ته کوم کوله ورکوو همدغه کوله به موږ شرط نور سره لګو چې تاسو پاکستان ته ورکی تاجکستان ته ورکوو ایران ته ورکی چاینا ته ورکوو دا نور ته وایي
خاين دا کوم انتقال چې کیږي قانوني انتقال دی د شرکتونو له خوانه ورول کیږي
بالکل د دې څخه بالکل د دې څخه موږ خپل د معدن پټرولیم وزارت خپل تعرفه او خپل هغه مالیات چې اخستې دي همدارنګه د وزارت مالیه چې اخستې دي هیڅ کله داسې موارد موږ تر سترګو کړی نه دي او که چیرې تر سترګو کوی یقینا هغه خلک چې دغه رقم عمل کوي د سخت منګونو سره مخامخ کیږي
برهان صاحب یو بل پښتنه هم دی وريدون کې جواب کوي لاندې د همدار صاحب پښتنه درلو د وای د بټهي ډېرې بیکا درې درې د لورازنه چې تاسو د کوله استخراج بند کړی دی څو وای د پښتنه ته هم پلان جواب کوي
مخکې خبره وکړه چې بهرنی مارکیټونه خصوصا پاکستان کولی ته ډېر نهایي ضرورت لري کله چې موږ دغه ضرورت احساس کړو نو د یو ډېر ښه اقتصاد د یو ښه د دې لپاره چې هیوادوالو ته موږ ته زیات راشي مخکې مو مثلا په 1500 افغاني د 1900 میاشتې مخکې تر 2000 افغاني پر یو قانون کړی وي ونه شمې دا بهر ودروي نو دغه څخه په استفاده باندې مو اوس په 3000 درنیم زره 4000 باندې ور کړی دي نو هیوادوال موږ ته وایي چې دا تاسو موږ ته ډېر ګران راکوي او زه دا وایم کچيري دا کوله په اوسني بازار کې مل 10 درو 60 در افغاني ته ورسو هم به د گاونډیانو ورته ضرورت وي د دې دغه رقم حالات څخه بعد افغانان استفاده وي کې موږ غواړو چې دا شي اقتصادي د اقتصادي منابع څخه چلرو دا څخه په کتلو سره گاونډي هوادونو ته د دې خالیګاو په احساسولو سره د یو شز زرق اقتصاد په توګه باندې دغه څخه استفاده وکړي
کور ودان بر حساب مننه بحث ورو راټولو متفي صاحب تاسو د پای خبري هم ورو څه وایي فکر کوي مجموع کې به څومره د افغانانو لپاره د قانون استخراج ګټور ثابت
شي ګورې د برس کار چې دی د مونږ پاکستان ته ځکه نه ورکول چې پاکستان د دې ته بدون له شکار څوک ضرورت لري دا که هر دنیا هر ګټه وایسي د برس کار چې دی د دې د سپینو زرو قیمت معنی تاسو نه اخلي او استفاده ترې کوي دا غوي مشکل دا غوي مشکل اما مسله دا ده چې موږ د دې ډبرو کورونه په داخل د هواد کې د انرژي په تولید کې استفاده کولای شو موږ د سیمټو تولید په ډبرو کورو باندې کولای شو کچېری موږ غواړو چې اقتصادي ګټه او کباس دي چې موږ د خپل منابعو نه اقتصادي ګټه اخلو باید دا ډبرې سکار په داخل د هواد کې د انرژي تولید کې ترې استفاده وشي بهرني هوادونو ته د دې ورکړه د مطلق د افغانستان د اقتصاد په تاوان ده او د افغانستان خلکو ته د تاوان رسیږي مونږ ولې خپل منابع د خلکو ته ورکو دی او وی قراردادونه مشکل لري مونږ ورته مشکل حل کو مونږ ته داخکاري چې مونږ غوینه ګټه کو او غوینه مونږ ګټه ترلاسه کو دا اصلا مطلق درسته خبره نه ده چې موږ مثلا د برس کار راوخل پاکستان مشکل لري او موږ هغه ته ورکو چې هغه
بله تاسو وایئ چې باید په کور کې درنه استفاده شي مننه متفسب سلامات اوسئ
موږ په کندهار کې د سیمټو د تولید ظرفیت لري او زر شپږ سو ټن انده شان په سمنګانو کې تولید د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري موږ په جبل سراج کې د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري دغه ظرفیتونه تاسو محاسبه کړئ د همدغه انرژي د تولید کې ترې ګټه غسل کیږي او د سیمټو په تولید کې ترې ګټه
غسل
کیږي نور هیوادون ته ورکول او بل یو اساسي نقطه په دې کې شته ده دبر اسکار اوس په دې نړۍ کې تاسو ګورئ د کلایمټ چینج یا د هوا یا د
اقلیمي بدلون
موضوع مطرح ده
تاسو لاس کاله بعد ډبر اسکری استفاده نشي کولای. یعنی اساسي مسله دا ده چې دی لپاره مهم دا ده چې اوس هم افغانستان کې دومره ظرفیت شته چې هم د ډبر اسکر په خپل هیواد دننه د انرژي تولید کې ترې ګټه
واخلي. په دې هیله چې د اسپارښتنې مو په پام کې ونیول شي دا چې د خبرونه وخت پای ته رسیدي. ډیره مننه کور ودان په زلپور اسپارښتنې مو وکړلې. به هیڅ څه تاسو د پای خبرې څه دي؟
زم فقط لاند توګه دا وایم چې یو زمونږ خپل نیازمندیان د خپل پیواد کې په نظر کې ونیول شي څومره موږ ضرورت لرو ښه او نورې صادر شي. او کله چې موږ صادروم د موږ گاونډیان د ښه گاونډیان نه دي د موږ سره یعنی د موږ ګټې په فکر کې نه دي هغه سي برخوردونه شي د موږ د میوه او د غلو په صادراتو وخت کې کوي هغه سي برخورد د موږ د صادراتو نم باید په هماغه وخت کې ورسوي شي تر څو چې موږ سیاسي استراتیژیک فشارونه هم په هغو باندې ولرو. دا یو مسله. دویم مسله لاند وایم چې اقتصاد، روغتیا، قانون، زراعت دا ټول یو د بل سره لنګ لري. که چیرې یوه کړۍ کارونه که نورې کړۍ متاثرېږي نو پانتونونو د پانتونونو خلاصول د دوی روابط د نړۍ سره د مکتوبونو خلاصول دغه مسایل ډېر اساسي مسایل دي تر څو چې موږ ښه قدر ولرو روزل شوي قدرونه ولرو چې هېواد ته کار وکړو.
ډېره مننه برهان صاحب. تاسو څه لنډ ډاډ ورکوئ او دغه سپارښتنې به څنګه عملي کوئ؟ ډېر په لنډو کې مهرباني.
مننه قدرمن. نه پوهېږم چې بهیر صاحب دا خبره وکړه که عبدالقدیر صاحب وکړله خو ورته په احترام صب یو خبره مو دا کوله چې دا زموږ چې کوم اوسنۍ د کولی ورکړه روانه ده دا مو تقریبا 2000 تنه ته راټیټه کړې ده هېوادوالو ته صرف چې دوی په اخته شي. البته موږ دا نه وایو چې موږ هغه خپل داخلي شرکتونه یا هغه داخلي اړتیاوې د دې څخه دکړې دي. یعنی څومره مې دا اوس چې څومره استخراج او د انتقال روان دي یعنی زه ویلی سم دا زموږ د هغه چلرویه د چلرویه یا خپلو داخلي ترکړي دا 10% هم نه ده. دا اوس تازه ویلی سو چې موږ ته د برېښنا وزارت د برېښنا او انرژي وزارت موږ ته راپور استولی و موږ ته غوښتنه کړې وه مکتوب را استولی و چې موږ غواړو چې یو قرارداد وکړو بهرنیانو سره نو په هغه کې د برق او د انرژي د جوړښت لپاره او د اغوز موږ څخه کونه غوښته ده غالي څنګه غوښته دي. نو تاسو کولی شئ چې موږ ته دا چمتو کړي په څومره اندازه سره چمتو کولی شئ. نو موږ دوی ته ډاډ ورکړی دي هغه رسمي مکتوب جواب ورکړي چې بالکل هر څومره چې ستاسو ورته ضرورت وي انشاءالله موږ به ستاسو هغه مشکلات در رفع کوو. نو موږ پر دې باندې چې هغه خپل ولس مهم څه ناڅه په کار باندې اچولي د دې تر څنګ شاته چې کوم ذخایر زموږ په نظر کې دي هغه لپاره مو د سترو پروژو لپاره مو هغوی هم ساتلي دي. او د دې تر څنګ قدرمن لدین صاحب محترم موږ غواړو چې د پرمختګ د اقتصادي پرمختګ لپاره چې دا کم قدمونه اوس موږ اخو نو د اسلامي امارت په داسې یو تحریمي حالت کې خپل یو بودیجه اعلانول دا بالکل یو معجزانه او کراماتي عمل دی. نو د تشکري معدن چې په پرانستلو سره دا اوس موږ هلته تقریبا په زرهاوو هیوادوال په کار باندې بوخت لرو. همدارنګه کچیر د مس عینک پروژه شروع شي او د غوریانو چې یو بهترین قانون د هیواد په سطح باندې یو حیاتي قانون دی د اوسپنې قانون نو همدارنګه د غور ولایت د تلکو د شهرک نو دا غټ ستري جدي د دې لپاره یقین وکړم موږ وایو سوچ په زرهاوو په لکهاوو افغانان هیوادوال موږ کولای سوچ د پکار باندې او دې ته کاری فرصتونه چمتو کو. نو ان شاء الله هم دا کوم مشکلات چې کوم تر ناتره اقتصادي ستونزې شي دي دا اقتصادي ستونزې به بالکل منځځي. خو البته غربي میډیا پر دې ډیر زور کوي څنګه قرآني فرمول هم دي چې شیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو یا شي انسی شیطانان ک جنې دا ټول تاسو پر فقر باندې پر مسکنات باندې دعوت یې چې د مسکناتو د وړې سره مخامخ تاسو تاسو یقین وکي موږ ته الله پاک هر څه راکړي دي کده دې څخه سالمه استفاده وکړو. یقیني خبره ده چې
مننه برهان صاحب. همدې هیله چې له قانونونه او له نورو طبیعي سرچینو نه ښه او مؤثره استفاده وشي. کور مو ودان د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان د دغه وزارت په خوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو لکتونکو دریا خان بهر صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی.
تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خی پاکی و بخواڑی وینا وینا دخواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات ہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی